آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
نن د افغانستان د خپلواکۍ 59 کلیزه ده. عراقي او کوردي عسکرو د موصل بند اسلامي دولت نه بیرته نیولی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان حکومت ولس ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مبارکي ویلې ده او د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موده 24 ساعته نوره هم وغځېدله. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې لړ کې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په لومړۍ نیم ساعته پښتو سارنی خبری خبرونه پیل کوو. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره د یو نندرتون په اړه رپورټ لرو چې د افغانستان د عدالت غوښتونکو انجمن دایر کړی وو. د ملي وحدت حکومت او د اجرایي رئیس د مسؤلیتونو په اړه رپورټ لرو. د نوي اشار د چاپیریال په اړه رپورټ لرو او د امریکا د اکثر مقاله ده. خو د دې ټولو د مخه په مکرې د دې ساعت پوره خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی او اشق الله رمزوی سبې تاسو وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلې ده. په یو اعلامیه کې چې د دې وزارت لخوا خپره شوې ده، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د ولس په استازیتوب د افغانستان حکومت او افغان ولس ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت نیکې پیرزوینې او مبارکي ویلې ده. په اعلامیه کې جان کیری افغانستان ته د خپل سفر د اهمیت خبر هم کړی ده. وایي د دې سفر نه د دواړو هیوادونو اوږدمهاله ملګرتیا څرګندېږي. جان کیری وایي امریکا به په افغانستان کې د دیموکراتیکې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په اړه ښاغلي جان کیری ویلي دي چې دا د افغانستان د ولس مسلم حق دی او موږ یې ملاتړ کوو. کیری همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې به سږ کال د امریکایي او ایتلافي ځواکونو پوځي ماموریت هم پای ته ورسیږي، خو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره به زموږ انډیوالي پای ته ونه رسیږي.
د انتخاباتو خپلواکي میسون وایي چې د ولسمشرې د انتخاباتو نږدې نیمایي رایې تفتیش کړي دي. افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور خبر اعلان تو ویل چې د نږدې 1,050 صندوقو رایې تفتیش شوي دي چې د ټولو رایو نږدې 40% تشکیلوي. همداشان نور محمد نور ویل چې د 6,000 صندوقونو ځانګړی تفتیش هم روان دی او تر اوسه په دغه پروسې کې کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. ښاغلي نور د ځانګړي تفتیش د پروسې د چټکوالي خبره هم کړې ده. خو د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو تخنیکي ټیمونه وایي چې د ځانګړي تفتیش بهیر ډیر ورو پر مخ روان دی.
د سکانو یو ډله چې د افغانستان ادبادي او د بلجیم نه برتانیې ته په کانتینر کې په قاچاقي ډول وړل شوي وو وایي هغوی غواړي په برتانیه کې پناه واخلي. چارواکو د کسانې د همدې تېرې شنبې په ورځ په بندر کې هغه وخت پیدا کړل چې د کانتینر نه دننه یې د میرمنو، ماشومانو او سړیو ناتاره غږونه واورېدل. په دې کسانو کې 40 کلن سړی مړ او پاتې 40 یې په روغتون کې دي چې د بدن د اوبو د کموالي لپاره یې درملنه کیږي. 1 کلن ماشوم او 22 کلن سړی هم د دغه کسانو په جملې کې دي چې اوس د برتانیې د کورنیو چارو د وزارت په حراست کې دي. یوه پنجابي ژباړونکي پولیسو ته ویلي دي چې دا کسان د افغانستان په دې خطر تښتېدلي چې هلته زیات ځورېدل. وایي هغوی مرګ په ځان قبول کړی و خو په هیڅ صورت په افغانستان کې نه پاتې کېدل.
هند پاکستان سره د سولې خبرې چې د زیات مودې را په دې خوا انتظار کېدی او تمه کېده چې راتلونکي اونۍ به وسی په دې خاطر فسخه کړي دي چې په نیوی ډیلی کې د پاکستان سفیر د کمیشنر د بیلتون غوښتونکو سره کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په ویلمی کې ویلي دي چې په نیوی ډیلی کې د پاکستان د عالی کمیشنر لخوا بیلتون غوښتونکو ته بلنه ورکول د دواړو هیوادونو د اړیکو د بهتر کېدو په برخه کې د پاکستان د خلوص په اړه پښتني راپورته کوي. پاکستان بیا د هند پریکړه چې خبري فسخه کړي دي خند بللی دی او وایي چې پاکستان د هند سره د خبرو نه وړاندې هم د کشمیر د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او هدف یې د کشمیر په مسلې کې د مانادارو بحثونو لپاره معلومات راټولول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادونوریه. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف مشر عمران خان د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې نن د سه شنبې په ورځ دي د هغو سیمو په لور پراخه مارشونه وکړي چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي دي. او حکومت ویلي دي چې عمران خان او بل سیاسي مخالف مشر طاهر القادری دواړه حق لري چې په سوله ایزه توګه مظاهرې وکړي، خو البته هغوی ته به اجازه ورنکړ شي چې د هغوی په قول سری سیمې ته ننوځي. په سری سیمې کې د بهرنیو هیوادونو اکثره سفارتخانې، د پاکستان ستره محکمه او د حکومت وزارتخانې شامل دي. عمران خان په نوازشریف تور لګوي چې تیر کال یې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده، او طاهر القادری بیا په هغه باندې د رشوت خورۍ او فساد تور لګوي. دواړو یې د حکومت لخوا د خبر وړاندیز رد کړی دی. یو شمېر کارپوهان وایي قادری او خان په دې خاطر د نوازشریف د حکومت په خلاف په یو وخت کې مظاهرې پیل کړي دي چې په دې تیرو څو میاشتو کې د هغه اړیکې د پوځي جنرالانو سره خرابې شوې دي. او وایي که چېرته مظاهرچیان کوښښ وکړي سرې سیمې ته ننوځي، دا اقدام به د پراخه تشنج او شخړو سبب شي. سیمې ته ګڼ شمېر کنټینرونه وړل شوي او هم ترې اغزن سیم تاو شوی دی. په زرګونه پولیس، ملیشي او پاوس دغو سیمو ته سول شوي دي، خو عمران خان د پولیسو نه غوښتي دي چې د مظاهرو مخه دې نه نیسي. هغه خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دی به وړاندې وي او هغوی به ورپسې وي.
د امریکایي الوتکو دخوا په لسګونو هوایي بریدونو وروسته عراقي او کوردي عسکرو پرون د دوشنبه په ورځ د موسل د برېښنا بند د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه بېرته ونیوي. پوټونه وایي چې دا د اسلامي دولت د ډلې دپاره لویه ماته ګڼل کیږي. دې ډلې د موسل د برېښنا بند اګست میاشتې په اومه نیټه ونیوي، چې په دې سره هغوی په زیات اندازه اوبه او برېښنا ته لاره پیدا کړه او ګواښه کړې وو چې د عراق نور برخو ته به دغه اوبه او برېښنا نه ورکوي. د عراق په شمال او لویدیځو برخو کې د اسلامي ډلې د پرله پسې کامیابیو له وجې امریکا دې ته مجبوره سوه چې یو ځل بیا دغه هیواد ته عسکر واستوي. امریکا خپل ټول عسکر په 2011 کال کې د عراق څخه راوویستله. د دې ډلې کامیابیو نړیواله ټولنه هم زیاته اندېښمنه کړې او د اګست میاشتې په 8 نیټې امریکا په هغوی د بی پیلوټ الوتکو او جنګي الوتکو بریدونه پیل کړل. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په عراق کې د اسلامي دولت د جګړه مارانو په خلاف په دې خاطر د قوې د استعمالولو طرفداري کړې ده چې هغوی په مذهبي لحاظ په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، خو تر څنګ یې دا هم ویلي دي چې د مداخلې پریکړه باید یو هیواد نه بلکې ټوله نړیواله ټولنه وکړي.
مصر پرون د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرایلو او حماس ترمنځ د خبراترو وخت 40 ساعته نور هم وغځاوه. د خبر هدف د غزې په تړانګ کې اوږدمهاله اوربند رامنځته کول دي. د خبراترو د وخت د غځېدو د اعلان په داسې وخت کې وشو چې د اسرایلو او حماس د ډلې ترمنځ د اوربند د وخت د پای ته رسېدو ته یوازې 2 دقیقې پاتې وي. د مصر حکومت په ویلې مې کې ویلي دي چې د فلسطین او اسرائیل همراکچانو موافقه وکړه چې اوربند به د 40 ساعتونو لپاره وغځوي. د دوړو هیوادونو استادو هم دا تایید کړی دا چې د مصر په منځګړتوب د اوربند د وخت غځولو غوښتنه منلې ده. بل پلو د غزې د روغتیا د وزارت چارواکي اشرف الکیدار ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په جګړه کې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي چې زیاتره یې ملکیان و. خو ملګر ملتونو بیا ویلي دي چې په دې جګړو کې 1906 تنه وژل شوي دي. او همدارنګه اسرائیل بیا وایي چې په دې جګړو کې د هغوی 18 تنه وژل شوي دي چې یوازې 3 تنه ملکیان او پاتې نور یې پوځیان و.
یوکراین وایي د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو پرون د دوشنبه په ورځ په هغو ملکیانو په موټرو باندې ډزې کړې دي چې د دې هیواد په ختیځ کې د جګړو نه تښتېدل. ویل کېږي چې په دې ډزو کې د ماشومانو په شمول لسګونه تنه وژل شوي دي. د یوکراین یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې بیلتون غوښتونکو په دې برید کې د هغو توغندیو او راکټ لانچرونو نه کار اخیستي چې په روسیې کې جوړ شوي دي. دغه بیان ویلي دي چې ملکیانو د ځانونو سره سپین بیرغونه هم لیږول او لوهانس د ښار نه وتل. خو په عین حال کې بیا د بیلتون غوښتونکو یو مشر دا خبر رد کړی ده چې ګواکې هغوی په ملکیانو برید کړی دی. هغه د دې خلکو د مرګ ژوبلې ملامتي د یوکراین په ځواکونو راچولې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې لوی څارنوال اریک هولډر به د چهارشنبه په ورځ د میزوري ایالت د فرګوسن ښارګوټي ته ورشي او د هغې قضیې په اړه به تازه معلومات واخلي چې یو سپین پوستي پولیس منصب یو تور پوستی ځوان وویشته او یې واژه. د دغه ځوان د وژل کېدو له وجې په فرګوسن کې خلکو پراخه مظاهرې پیل کړي دي. ښاغلي اوباما پرون د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې لوی څارنوال اریک هولډر به د عدلي وزارت او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د چارواکو سره وګوري او د مایکل براون د وژل کېدو په اړه به د خپلواک فدرالي او مدني حقونو د تحقیقاتو په اړه معلومات راټول کړي. اریک هولډر به همدارنګه د ټولنې د مشرانو سره وګوري او په سیمه کې د قراری او ثبات په خاطر به ورسره خبرې وکړي.
او په لایبیریا کې د ایبولا د هغو ناروغانو نه چې د شنبې په ورځ تښتېدلې دي غوښتنه سوې ده چې د ایبولا د ناروغانو د ساتنې مرکز ته دې بیرته ورستانه سي. د لایبیریا حکومت وایي چې شل ناروغان چې شک کېږي د ایبولا ناروغي یې درلودله لا درکه سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن د استوديو نوم د افغانستان سیمه نړۍ پاک لا تازه خبرونه واوریدل. وسام راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ د خبرونو په پیل کې واوریدل، د افغانستان د عدالت غوښتونکو انجمن د حقوقو شیدان او تریتم سویو کسانو مسولینو ته سزا غواړي چې په تیرو دریو لسیزو کې وژل سوي دي. بھارت صبر پاک لا یو رپورت راکړي.
د اسد اتیشتمه د هیواد د خپلواکۍ 95 مکلیزه ده. د افغانستان د عدالت غوښتونکو انجمن نن دا ورځ د هغو شهیدانو او تریتم شویو کسانو د عکسونو د نندارتون په جوړولو سره ولمنځله چې د تیرو دریو لسیزو په اوږدو کې وژل شوي یا تریتم شوي دي. دغه نندارتون د وی جوړون کې او د دادخواهانو د انجمن د مشر ویدا احمدی په وینا په نندارتون کې زر قطعي تصویرونه نندارې ته ایښودل شوي دي او د افغانستان د دادخواهانو ټولنیز انجمن د دغو شهیدانو او تریتم شویو د وژونکو د محکمې غوښتونکي دي. خو به زمونږ ده هم وایي چې افغان دولت د دوی د محکمې حسن نه کوي.
دولت افغانستان همون جنایتکارایی که در گذشته جنایت کردن از دوره خلق پرچم همچنان تنظیما و بعد از طالبا و امروز هم
در افغانستان اوسنی دولت دغه جنایتکارانو نه جوړ دی چې د خلق پرچم طالبانو مجاهدینو او نورو دورو کې افغانان وژلي او اوس هم په قدرت کې دي او امریکا او ناتو یې ساتنه کوي. یوازې افغان ملت باید لاس یو بل ته ورکړي او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه هم باید له موږ سره مرسته وکړي او پرې نږدي چې دا جنایتکاران خپل جنایتونو ته ادامه ورکړي. د دغه انجمن غړي د ولسمشرۍ دواړه نوماندان او د هغوی پلویان هم په دغو جګړو او جنایتونو کې ښکیل ګڼي. د دادخواهانو ټولنیز انجمن په 2001 کال کې خپل کار پیل کړی چې د بشري حقونو په اړوند او د بیلابیلو دورو د جګړو د قربانیانو د حق غوښتلو لپاره فعالیت کړی دی. د دغه انجمن غړي د جګړو د قربانیانو د حق غوښتلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان ونډه کمزوري ګڼي او وایي تر دې دمه دغه سازمان د انتقالي عدالت د راپور په خپرولو بریالی شوی نه دی او له بلې خوا د شویو جنایتونو کچه دومره پراخه ده چې په هکله یې ترسره شوي کړنې کافي نه دي. سلطان بخش د دغه نندارتون ګډونوال هم د خپل کورنیو د غړو د وژونکو محاکمه غواړي.
هغه کسان چې چور او چپاول او قتلونه کړي دي باید محاکمه شي او د قانون سره سم سزا وویني، دا که هر څوک او په هر رتبه چې وي.
په دې وروستیو کلونو کې افغانان په وار وار د قاتلینو او جنایتکارانو د محکمې غوښتونکي شوي دي خو غږ یې اورېدل شوی نه دی. د مدني ټولنو فعاله مقدسه اتلواله هم افغان دولت ګرموي چې د خپلو خلکو غوښتنو ته یې پام نشته.
حکومت په اصطلاح دومره خپل دننۍ مسایلو کې بند دی چې اصلا د ټولنې نورو برخو ته یې دومره پام نشته دی. حکومت هم په دې کې ناتوانه ځکه هم دی چې تقریبا ټول هغه کسان چې په دې جنایاتو کې سرلاس درلودلی اوس ټول په ډېرو غټو کرسیو او پوزیشنونو کې سره شته دي. تر هغې نه اوچت مقام بل څوک نشته دی چې په اصطلاح د هغوی د جزا او مجرمتوب په ثبتولو سره
د مدني ټولنو غړي د حکومت لاس د دغو جنایتکارانو تر تیګو لاندې ګڼي او وایي له هغه ځایه چې دولت د دوی د محکومولو امر نشي کولی نو ځکه خو د انتقالي عدالت د راپور خپریده هم تر دې او تر نامعلومه دمه ځنډېدلې ده. بھارت صابر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو استازو پرون په کابل کې د ملي وحدت د جوړښت او د اجرایي رئیس د مقام د مسولیتونو پر سر خبري سره وکړې. په دې اړه خبريال اکرام شینواری رپورت لري.
د افغانستان د جمهوریت سره د دوه کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو او په دغه حکومت کې د اجرایوي رئیس د څوکۍ د رامنځته کولو په سر د خبرو لپاره د جوړې شوې ګډې کمیټې چارواکي وایي چې دا کمیټه د خپل کار د بشپړېدو لپاره په ځینو مسلو د دواړو کاندیدانو موافقې ته اړتیا لري. ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي د جولای په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د رایو د پلټنې په سر د موافقې ترڅنګ د راتلونکي ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره په سیاسي برخه کې د خبرو په دوام هم موافقه کړې وه چې دغه موافقې له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د دواړو ټیمونو د څلوېښت تنو استازو په ګډون یوه کمیټه د ملي وحدت د کمیټې په نوم جوړه شوه. د ګډې کمیټې وین سید اکا فاضل سنگ چارکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان کړی ویل چې د درېمې کمیټې پرته چې په کې کارونه تر اتیا فیصدو پورته پای ته رسېدلي په نورو دوه کمیټو کې کارونه په بشپړه توګه بشپړ شوي دي. سنگ چارکی ویل یوه یا نهایت درې مهمې برخې په درېمه کمیټه کې پاتې دي. دا ډېرې مهمې او کلیدي او اساسي مسلې دي چې لا خبرې پرې روانې دي. د دغو درې مسلو د اهمیت له امله ګډې کمیټې پرېکړه وکړه چې دا مسلې د دواړو ټیمونو مشرانو ته وړاندې کړي. وروسته له هغې چې د دواړو ټیمونو مشرتابه پرې خپل نظریات څرګند کړي، بیا به دا مسلې ګډې کمیټې ته وړاندې شي او دا کمیټه به بیا پرې خبرې وکړي. سنگ چارکی ویل چې په دې کمیټه کې د اجرایي رئیس د څوکۍ په رامنځته کېدو او د ښه وړتیا له مخې د عالي رتبه چارواکو د ګمارلو په میکانیزم او په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د لوی جرګې د جوړېدلو د کمیسیون او میکانیزم په سر موافقې شوي دي. سنگ چارکی او نه هم د دغې کمیټې او بل ویند فیض الله زکی د دواړو ټیمونو ترمنځ د لانجمنو مسلو په باب خبریالانو ته معلومات ورنه کړل. وی ویل چې دوی پریکړه کړې چې په دې مسلو د دې کمیټې د کار په پای کې خبرې وکړي. کسان چې دغو چارواکو د لانجمنو مسلو په باب سندي ویلي، خو دغه کمیټې ته نږدې منابع وایي چې یوازې لانجې وړ مسله د اجرایي رئیس د واک مسله ده چې تر اوسه پرې دواړه خواوې موافقې ته نه دي رسېدلي. سنگ چارکی او زکی ویل چې د ملي وحدت د تعریف او د راتلونکي حکومت د ګډ پروګرام په باب د ګډې کمیټې غړي سره موافقې ته رسېدلي دي. دا کمیټه په ځینو مسلو په داسې حال کې موافقې ته رسېدلي چې لا هم د رایو د پلټنې بهیر د یو لړ وړو او لوی ستونزو سره مخ دی. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د سرطان د شپږشتمې ورځې را په دېخوا د یکشنبې د شپې تر اتو بجو پورې دغه کمیسیون 8.5% د رایو صندوقونه پلټلي دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې په تېرو دوه ورځو کې د ځانګړي پاملرنې لاندې د شپږ زرو صندوقونو له ډلې د سلو نه زیات صندوقونه پلټل شوي او رایې بیا شمېرل شوي دي. کسان چې ډاکټر عبدالله لا ټیم یو چارواکی جنرال زهیر اخبر وایي چې د ځانګړي پاملرنې لاندې د پلټنې بهیر نوې دی نو ځکه کار ورو په مغزي.
هر ورځ په دغه تفتیش کې علایده سوالونه راهي جوړېږي چې هغه په طرز عمل کې نه دی، فرضاً ټیک مارک یا مثبت یا منفی په طرز عمل کې لیکل شوی دی چې یو سانوي یو سایز وي په هغه موقعیت چې یو لیکل شوی دی بل عمل ته بیا لیکل شوی وي. دغه اصلا امکان نه لري، دغه ایس عقل حکم نه کوي چې یو سړی چې تقلب وکړي دغه ګرد خپل تقلب په یو سایز په یو اندازه په یو موقعیت کې خپل تقلب انجام ورکړي.
خود ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټاکنیز ټیم یو چارواکی حلیم پیدایي وایي چې کچېری کار په همدې بڼه پر مخ لاړ شي نو میاشتو ته اړتیا ده چې د ځانګړي پاملرنې لاندې پلټنه بشپړه شي.
ځانګړي پلټنې پروسه یا تفتیشي ویژه متاسفانه څنګه چې تصور کې دوه هماغه سي نه روانه، مونږ ولیدل چې په دوه ورځو کې مونږه د سلو شاوخوا کې صندوقونه شمیر لیدي او کدا پروسه دغه سي دوام وکړي نو دا به تقریبا درې میاشتو ته وغځول شي. نو زمونږ د ټاکنو له خپلواک کمیسیون او د ملګرو ملتونو له ادارې نه هیله ده چې دا پروسه چټکه کړي او نور د ملت انتظار ته د پای ټکی کړي.
کسام چې جمهوری سمیت کلزی د دې ایسوی میاشتې تر پایه د لوړې د مراسمو غوښتنه کړې. خود ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیمونه وایي چې راتلونکو څلور پنځه ورځو به د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره د زماني جدول نیټه معلومه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سم د څو مهمه خبرونو لنډی زوري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلې ده. په یو اعلامیه کې چې د وزارت لخوا خبره شوې ده، د بهرنی چارو وزیر جان کیری د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د ولس په استازیتوب د افغانستان حکومت او افغان ولس ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت نیکی پیرزوینې او مبارکي ویلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نږدې نیمایي رایې تفتیش کړې دي. د سکان یو ډله چې د افغانستان ادبادي او د بلجیم نه برتانیې ته په کانټینر کې په قاچاقي ډول وړل شوی و وایي هغوی غواړي په برتانیا کې پناه واخلي. هند د پاکستان سره د سولې خبرې چې د زیات مودې را په دې خوا انتظار کېده او تمه کېده چې راتلونکي ونۍ به وشي په دې خطر فسخه کړې دي چې په نوي ډیلی کې د پاکستان سفیر د کشمیر د بلتون غوښتونکو سره کتلی دي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف مشر عمران خان د خپل پلویانو نه غوښتي دي چې نن د سې شنبه پر ورځ د هغو سیمو په لور پراخه مارشونه وکړي چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوی دي. او د امریکایي الوتکو لخوا په لسګونو هوایي بریدونو نه وروسته عراقي او کوردي عسکرو پرون د شنبه پر ورځ د موصل د برېښنا بند د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه بیرته ونیوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اندېښنه دا ده چې د انرژي هغه منابع چې کاربن ډای اکساید تولیدوي چاپیریال ته تاوان رسوي. په دغو منابعو کې تیل، ګاز او سکاره شامل دي چې به یې هم ورځ تر بلې لوړیږي. اوس د چاپیریال د برخې انجینران هڅه کوي چې د انرژي د تولید نوې لارې چارې ولټوي تر څو چاپیریال ته د تاوان د رسېدو مخنیوی وسي او به یې هم راکمې سي. د نیویارک نه د امریکا ژغ خبریاله کارولین وورو د دغه هڅې په اړه چې یو شمېر انجینران یې په نیویارک کې کوي یو رپورټ رالېږلی دی چې تاسو په مرته راړم.
د سټنفورد د پوهنتون د انجینرۍ د څانګې استاد مارک جاکوبسن یوازنی ساختماني انجینر دی چې د سی بی سي د تلویزیوني شبکې یو مشهور پروګرام ته راغوښتل سوی و. په دغه پروګرام کې هغه د خپلې څېړنې په اړه معلومات ورکړل. هغه وایي چې کیدای سي د انرژۍ د اوسنیو منابعو په ځای د باد او بوالمر نه ګټه واخیستل سي. هغه دا هم وایي چې په امریکا او ټول نړۍ کې د دغسې پروژو د عملي کولو امکانات شته چې کولی سي د چاپیریال او انسانانو د صحت ساتنه وکړي. په خپل وروستي رپورټ کې چې د انرژي د پالیسي په مجلې کې خپور شوی دی، جاکوبسن او دغه ملګری لیکوال د نیویارک د ایالت لپاره هغه پلان وړاندې کړ چې که عملي سي نو تر 2030 کال پورې به د برېښنا د اوسنۍ منابعو په ځای د باد، اوبو او لمر نه انرژي ترلاسه سي. د دوی د محاسبې په حساب د دغې لارې نه به د نیویارک په ایالت کې ټولو موټرو ته، البته چې الکتریک موټران وي، د سوند مواد هم ور برابر سي. د جاکوبسن او د هغه د ملګري څېړونکي په پلان کې د زرګونو بادي توربینونو لګول شامل دي چې زیاتره یې باید د اطلس سمندر په سواحلو کې نصب سي. همداراز پلان د لمر او د لمر د وړانګونه د برېښنا د ترلاسه کولو د سیستمونو د لګولو وړاندیز هم کوي. بل پلو ته د جیوترمل، د انرژي فابریکې، د هایدرو الکتریک فابریکې او د سیند څپو نه د انرژي د تولید د دستګاو نصبول هم په دغه پلان کې شامل دي چې په 15.5 میلیونو ودانیو باندې به ولګول سي. د دغه ټولو لپاره به د نیویارک د مځکې 1% استعمال سي. جاکوبسن په دې اړه داسې وایي:
هغه ټکنالوژي چې موږ ورته توجه کوو تر ټولو پاکه انرژي تولیدوي او دغه علت دی چې د نورو په اوږدمهاله کې ټولنې ته ډېره ګټه رسوي، د انسانانو صحت ته ګټه رسوي، په چاپیریال باندې تاثیرات کموي، د اوبو په رسولو باندې اغېز کموي. همدغه راز د دې لپاره هم شوي چې د انرژي قیمتونه ثابته وساتي، دا ځکه چې هغه انرژي چې موږ یې مثلا د باد او یا د لمر د وړانګو نه ترلاسه کوو هیڅ مصرف نه لري، یوازې د نسبولو قیمت یې مطرح دی.
جاکوبسن او ملګری لیکوالي وایي چې ځینې سیاسي خنډونه شته، تخنیکي خنډونه نشته.
دا سی ډیر شرکتونه ستا چې دغه پلان ته په شسترګ نه ګوري، دا ځکه چې دوی ته ګټه نه کوي. موږ د ګازو، سکرو او د تیلو منابع نه کاروو، د اټومي انرژي او بایو فیول د منابعو نه هم کار نه اخلو. حتی موږ هغه ټکنالوژي هم نه کاروو چې د سکرو نه د کاربن د جذبولو وظیفه لري، دا ځکه چې دغه منابع هغه ډول چې موږ غواړو شنه دي.
جاکوبسن وایي چې په پلان کې د اټومي انرژي منابع د دې لپاره شامل نه دي چې د یورانیمو، چې د بیا استعمالیدو وړ انرژي هم نه ده، غنی کول ګران پریوزي او د دې خطر هم شته چې په دغه کار سره اټومي وسلې هم خپرې سي. د دې سربیره د ټولو اټومي بټیو 1.5% چې جوړ سوي دي ویلي سوي دي، او په نتیجه کې د نورو ناورینونو خطر هم شته، او دغه بیا هغه څه دي چې د باد او یا لمر د منابعو انرژي نه لري. جاکوبسن او داغه ملګری لیکوال د کالیفورنیا لپاره د انتقالي پلان جزئیات خبره کړی دی. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نورو ایالتونو لپاره هم خپل پلانونه خبره کړي. د کولمبیا د پانتون څیړونکي واسیلیس فتناکس چې د مځکی او چاپریال د انجینرۍ د ډپارټمنټ سره کار کوي هم همداسې څیړنې کړي دي. دغه وړاندیز بیا دومره په بادي انرژي باندې اتکا نه کوي لکه د جاکوبسن هغه چې کوي. هغه وایي چې تر ډیره دي د لمر د انرژي د تولید فابریکې د امریکا په هغه سیمو کې چې هوایي ګرمنده ولګول سي او داسې د لوړ ولټیج د مستقیم کرنټ د لاینونو نه دي لیرې ځایونو ته برېښنا ورسول سي. کله یوې خوا هغه وایي چې په تخنیکي لحاظ د جاکوبسن د پلان د عملي کېدو امکانات شته، خو له بلې خوا هغه وایي چې دا مشکله ده چې هغه ولسونه چې د ساحل په غاړه کې اوسیږي په دې قانع کړل سي چې په خپلو سیمو کې دي بادي توربینونه ولګوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د نوري المالکی پریکړه هر کله کړل چې د عراق د صدر اعظم په حیث خپل مقام نه استعفا وکړه او د یو نوي جامع حکومت د جوړولو ملاتړ وکړ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ویلي د موږ د صدر اعظم نوري المالکی مهمه او د ویاړ وړ پریکړه ستایو چې د منتخب صدر اعظم حیدر العبادی د کوششونو ملاتړ کوي چې غواړي نوی حکومت جوړ کړي او د عراق د اساسي قانون سره سم ملي پروګرام ته پرمختګ ورکړي. دغه مهمې پریکړې په عراق کې د قدرت تاریخي او سولهیز انتقال لپاره زمینه برابره کړه. موږ له ښاغلي عبادی او د عراق له ټولو مشرانو نه غواړو چې په چټکۍ سره اقدام وکړي چې دغه پروسه عملی شي چې د هیواد د اتحاد او پیوستون او هغو کوشونو لپاره مهمه ده چې د عراق او بیلابیلې ټولنې سره د هغه ګډ ګواښ په خلاف یو موټی کړي چې د عراق د اسلامي دولت په نامه ډلې او لیوانت مخامخ کړی دی. ښاغلی ملکی لومړی په 2018 کال کې صدر اعظم انتخاب شو او د څلور کلنۍ دورې لپاره د دریم ځل لپاره د اپریل په میاشت کې انتخاب شو، مګر د داسې پر ټاپه ولاړ حکومت مشري کوله چې ډېرې هغه ستونزې په مؤثره توګه نه شوې حلولی چې عراق ورسره مخامخ و. اوس خو ښاغلی ملکي ګوښه شوی دی، نو دا د منتخب صدر اعظم حیدر العبادی پورې اړه لري چې د والی داسې نوی حکومت جوړ کړي چې هغه ډلې پکې سب استادیتوب لري چې د ملکي په مشرۍ حکومت کې ورنه استل شوی وي. د ښاغلي مالکي استعفا لا پخوا ځینې سني مشران هڅولی دي چې داسې نښې نښانې څرګندې کړي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې د نوي صدر اعظم سره کار وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل موږ له عراقیانو نه غواړو چې د سل په خلاف سره یو موټی شي. برسیره پر دې د منتخب صدر اعظم عبادی تر مشرۍ لاندې د یو نوي جامع حکومت د جوړولو له زیات فرصت نه کار واخلي. موږ هیله من یو چې د عراق د حکومت حالات په صحیح لار ولاړ شي.
تاسو سر مقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سر مقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سر مخاله ترلاسه کړئ، د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا
امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا هم په پاکه لاس پرم په څو لنډو شېبو کې به د دري لومړی نیم ساعته خبرې خپرونه تاسو ته وړاندې شي. آباد او سرلوړي اوسئ.